السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې څو می زهیر ملمو د دې خبرونه کورو بیان لمړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې ګوتره د افغانستان په اړه په خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په دریو درو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لاس غیر قانوني غیر قضایي وژنې یوې خپل سر نیونې او دوی سره د بد چلند اته قضیې مستند کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې عام جګړه کمه شوې خو دوی 1344 امنیتي پیښې ثبت کړي دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د خو ځوانجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل به وروسته بشپړ واوري د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې ورښتونه وشي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکندي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال هم شته ورستیو کې ډیرو کاروانګرو د ورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون ویل د کاناډا د حکومت د امر سره چې دې سازمان ته ورکړې په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په ګډون د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وروستیو دوو کلونو کې لسګونه زر افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 120 کیلومتر دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار څو کال وړاندې پیل کړو ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي دي ترکیه د رسمي خبري اژانس سنادولو د راپور لمخي اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي د اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایسته بعد د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پيلوټ الوتکو پر مختلفه ټکنالوژي د پولي څارنه کوي او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روانې وي بریټ کړی دی په دې خبر پاڼه کې دا شو چې دا بیړی ورسله دی په توغندوی وښتي چې عملیه د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته جواب ونه وایي او د دوی د خبرداري او پروايي ونه کړه په خبر پاڼه کې نه دی لیکل شوی چې دوی دا بریټ کلا کړي تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړی چلاونې شرکت ها پګلوې دوی لیوچی د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې لږ شوي خو ځان نه دی وروخته د شرکت ویان د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي و چې د باري کې خطي عملیات هم تاوان نه دی رسیدلې سړی مشي ازادي رادیو او وړاندې خبرو ده کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش د راپور کې لیکلي د جګړې لکمیدو سره سره ملکی تلفات شته مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي شکنجه شوي او ترڅنګ خزي په پر لپسې ډول له محدودیت سره مخ دي خو د بخنه نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقونو دی فعالې د ازادۍ هرکلای کړي خو اندېخني پرڅدي
په افغانستان کې د نه دا پروانی په شمول ټول مرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وځسي وي دي یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري
او د پاکستانی پوز دوی درستیز له طرحګاری سره د مبارزې د ملاتړ خپلولو په موخه له شمیر امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د لیندۍ 15مه او د دسمبر 14مه نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لک تر لګه د غیر قضایي وژنو لاس پیښې ثبت کړې دي دا راپور چې تیر شپه نا وخت د ملګرو ملتونو په پاڼه خبر شوې په کې راغلي په همدې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د ناسم چلن اته پیخیا او تر خوای د خپل سر نیونو یو شپیخي هم مستند کړي دي پر راپور کې دغه راز د نورو څلورو بیا عدالتي وژنو او د نه او یا خپل سر نیولو او توقفونو چې پکې د ملي مقاومت جبهه غړي او د داعش کسان شامل دي هم یادونه شوې ده په دې راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش لیکلي چې که څه هم امنیتي وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی، خو بیا هم په همدې دریو میاشتو کې دوی د نامنې 1414 پیښې ثبت کړې دي چې د 2023 کال د همدې نیټې د ثبت شویو پیښو په پرتله 200 زیاتوالی ښیي. په دې معلوماتو کې ښیي چې له 1414 پیښو څخه چې تیر کال د ډېرې مودې کې شوې وي، دغه پیښې 1 ته په ټوله کې زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې راپور کې تر ډیره د جګړو او نامنې پیښې په هرات، کابل، کندوز او ننګرهار کې یاد شوې دي چې تر ټولو زیانمن ولایتونه یاد شوي دي. د امنیت ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې تر ډیره پورې د طالبانو پر ضد د ازادۍ جبهه یو له هغو ګڼل شوې ده چې خپل فعالیت ډیر کړی دی او د طالبانو په ځواکونو باندې خپلې حملې ډیرې کړي. خو په دې راپور کې بیا د داعش بریدونه د تیر په پرتله خودل شوي، خو دا پکې لیکل شوی دی چې لای هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اهل تشیع وګړي په نخه کړي دي. په راپور کې د دې ترڅنګ د ناچاو د وسلو، قصدي بریدونو او نورو له امله هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یادونه شوې ده او ویل کېږي چې پکې 9 ملکي تلفات مستند شوي دي چې په دوی کې 15 کسان وژل شوي او 125 ټپیان دي. د تلفاتو په منځ کې 53% ماشومان خودل شوي چې له دې ډلې 26 وژل شوي او 20 بیا نور ټپیان دي. تر دې راپورې د دغې بریدونو پړه پر داعش وسلوال خراسان څنګه اچول شوې ده. د طالبانو اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې راپور په اوږدو کې د افغانستان د بشري حقوقو په وضعیت په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو خوځ په وضعیت باندې هم ژور اندېښنه ښودل شوی او په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچن بلل شوی دی. د دې راپور په اوږدو کې لیکل شوی دی چې که څه هم د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه روان دي، خو دوی بیا د خپل اداري داخلي چوکاټ قوي کړی دی او د حکومت والی په ډیرو مهمو برخو کې چې وړاندې کوم اختلافات وو هغه اداره کړی دي. د دې راپور په برخه کې په اوږدو کې په بله مهمه موضوع هغه د افغانستان اقتصادي وضعیت یاد شوی چې د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو په لویه پیمانه جبري راستنېدل او په لویدیځ هرات کې بیا وروستیو زلزلو خلک له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړي دي او په ټوله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ناڅرګند بلل شوی. په دې راپور کې د نړیوال بانک وروستي راپور ته هم یادونه شوې چې د افغانستان اقتصادي د سقوط سره مخامخ شوی بللی او یادونه یې کړې ده چې ډیری افغانان اوس په بشري مرستو باندې متکي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لزندانه د خوځو د حقوقو فعال نه دا پروانی د ازادۍ هرکلای کړی دی. د سازمان دا هم غوښتل چې د طالبانو په بن کې د بشري حقوقو او د خوځو د حقوقو ټول فعالان او فعالانه باید آزاد شي. د راپور نو پر بنسټ میرمن پروانی ل خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 بندي او د پنځشن به پورز دواړه لزندانه خوشی شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخشن نړیوال سازمان د طالبانو لبند د شزو د حقونو د ملاتړې ندا پروانیه او د حقې د میړه خوشی کېده یو مثبت انکشاف بللې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه پر خپل اکسپان د دوی د خلاصون د هر کلی پترس کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوې نیول شوي. د شزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هر کلی کوي، خو وايي د حقې خوشی کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یوال دغه فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
اس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند د پنځشنبه په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پوری د اغلی پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پاریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژر او بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیرونې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولېز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیر بیا د شزو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جوړی لاسټاکو منکړي او کابو یو کال باندې له پوهنتون هم راوګرځولې.
او ریدل مو چې د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان یعنی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لزندانه د خوځو د حقوقو فعالین د پروانی او د هغه د میړه د خوشی کېدو هر کله کړه ده. لا هم راپورونه شته چې د طالبانو په زندان کې پریسا آزاد کریمی او ترخوای زنی نوري د بشري حقوقو فعالان شته او ځنې خبري اعلان هم د طالبانو په زندان کې دي. هغه ډول چې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پخنې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې خپل سر نیونې روانې دي او تر خوای په خپل سر ډول باندې شکنجه هم کیږي. دی راپور ته د طالبانو حکومت خبرګون نه دی خوله، خو په ټوله کې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په پراخ نقص باندې تورن دی. بیا هم د خوځو په موضوع باندې تم پات کې ګو اغاړي په غزنی کې یو شمیر خځې وای نه یوازې دا چې تاوتری خواله ورسره زیات شوه، بلکې لوهلو او ټکولو پرته مشروع حقونه هم نه ورکول کی. د دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خځې له خپل حقونو محروم دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې لښځو سره لوهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتۍ هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سیډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمیرا پیژني، دا وایي شزو ته جایز حقونه نور کول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحل ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسی، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو انجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی شار د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتۍ ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتۍ دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام تور کړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډیر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای شو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای شي.
کولای شو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کوو، خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو سلیر وی سات خبرونه لری زم ټول خبرونه ژوند دی زم وی پاړه باندې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زم کادرست د پاکستانی پوز لوی درستیز داسې مال ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ تر لاسه کولو لپاره واشنگټن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د پنځشنبې په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، او تر څنګ یې د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې اووه مېرمنې هم ټپیان شوي دي. پاکستان د دې نامنۍ پړه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا په ظلمونو رد کړي دي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړې دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په دیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگټن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټو الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې، او سشکالی له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دي، له ستراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته وغیاس زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې واورې د ازادي رادیو خبرونه زموږ په میډیا مو منځنۍ چپو سربیره زموږ په پاڼه باندې هم ژوندۍ خبرې پیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډی زیاور
بریتانیایي ورسپانه انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2014 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس پونم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان جنوبي سودان سوریا لیبیا او سومالیا په 2014 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي د انډیپندنت د لیکنې لمخې انټرنیشنل اس او اس سشکل د لومړي ځل لپاره د اقلیم لامل درامنسته شیو تغیرات او ارزونه کړی ده وی بلی ورسپانې عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده دا ورسپانې لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورسني جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړی دي ورسپانې د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخوانی غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړی او په یو صنعت بدل شوې دی عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزور اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دی ودان شوی افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې 14 میاشت په هند کې پایته ورسید وټوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړي لوبډالو ته ماتې ورکړي د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ او اوریز موږ وې پاڼه دا نه یوازې د موږ په تعریف ټول تاسو حالت لوستل شي بلکې ویډیوي برخه هم پکښته ډېر خبرونه چې د ازادي رادیو ویډیوي دی کولای شي حالت هم هغه په ویډیوي شکل باندې وګورئ تر خوای ویډیوي راپور نام حالت ځای پر ځای دی کولای شي چې موږ د ویډیو لپاره کتو لپاره البته د ویډیوي راپورونو د کتو لپاره ورشه وغه وکوري دا ازادي رادیو ځنی خبرونه سموک په ټولنیزو پاڼو باندې هم ژوندې خبريږي سموک پر فیسبوک پاڼه باندې ټوئیټر او یوټیوب چینلونو باندې شته کولای شي چې دا خبرونه چې البته خبري او وترخوای ځنی سیاسي خبرونه او ټولنیزو خبرونه پکښته دا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو باندې وڅاري یو بل مهم موضوع هغه د افغانستان د ماشومانو په اړه د ماشومانو د ژغورنې صندوق اسف د چلډرن ویل چې په نوې زیږدې سکال کې به په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو دلګینه ناوړی له خطر سره مخ شي یا صندوق د پنځشنبه په ورځ دلګې د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ لې میاشتې مخکې به په افغانستان کې یا 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي ورته وخت کې ځنې کورنۍ موایي چې دوی ماشومان ډیر زړه د شپې لخوا په لوګي ودی کېږي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمیري ښیي چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري پام دی کې وخت کې راپور نه ده هم شته چې لږ تر لږه 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ ځپلې دي او تر خوای لیو 1.2 میلیونه د داسې حال کې دي چې ک هر څ شر امرستي ورسره ونرسيږي او یا هم دغه ماشومان لاسنیوي ونشي او ساتنه ونشي شاید وومدي تفصيلي په دې راپور کې واوري
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یا سازمان د پنځمې پورس د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلان خبره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هر دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوګي له نورین سره مخ شي. نو دغه اعلان یې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوګي د څارنې د نړیوال سیستم پر راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 45 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نسی دیر وقتون راقلی چه موک دو شپیتری شپیتری که چای سخیلی او خپل ماشومانو تا موویلی چه سبا سهر پا چایو که با تاسو تا خواره در کرو. کلا چه هقوی لجمعت نرازی او گوری چه سمی ندی پا خکری یوی یه پا جراشی بل یه پا قاروی زینه یه غلی وی زینه یه جنجال کوی او پا همدی توگه هقوی تا قناعت ور کوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري کنه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو. هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ په کلمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو. همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
مننه چې ازادي رادیو اوري. په زموږ د خبرونه اوریدو ترڅنګ خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. نه یوازې دا چې تاسو د بریا او پاړه بلکې د خپل ستونزو پاړه غوښته تاسو فکر کوي باید د ازادي رادیو د چپول لارې خبره شي او تاسو ستونزه رسنیز شي ترڅو یو حل لار ته ورته نږدې شو. په دغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. ازادي رادیو به تاسو پیغامونه په خپل بیلابیل خبرونو کې خبري کوي. په دې سره نیم ساعت پښتو خبرونه پاتې ورسیده. جاوید فیضی به نیم ساعت په دریجه په افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورسې موضوعات